ساعت دوی بجه شوی درانو آوریدون که سلام علیکم پا دی خبرمانه که چه ز اسمت چاروان ورندی کم آوری چه ایران لافغانستان آغوشتی چه ده افغانستان پاکستان چین او امریکا پا تلور ارخیزه غونده که دی ایران تا هم گردون رقیشی ده دیوزینو نور راپرونو ترسنگ دو اونیس پروگرامون هم لرو کور کلی او ده سپورت پروگرام په نړیوالو خبرونو کې اوري سپینه مڼۍ له عراق غواړي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اختلافاتو په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي او د هند جمو او کشمیر ایالت د مشر وفات به سیاسي بې ثباتي په دې سیمه کې چې د هند او پاکستان د اختلاف مرکز دی زیاته کړي. لومړی د افغانستان خبرونه واورئ چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام ده خبرونه سره ټکی. افغان حکومت وی ایران ورنغښتلی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ورته برخه ورکړي. د پکتیا ولایت د بشري حقوقو کمیسیون او ځینې مدني فعالان د جګړو پر وخت د خلکو له کورونو څخه د پناه ځایونو په توګه د استفادې په اړه اندېښنه څرګندوي او د مالی وزارت وایي سږ کال یې له 1.4 میلیارد افغانۍ څخه چې ټاکل شوی هدف و 1.6 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. پوره خبرونه د افغان حکومت اجرایی ریاست وی چې ایران غواړي سود افغانستان د سولې په پروسه کې ورته برخه ورکړل شي. د اجرایی رئیس مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل دا غوښتنه د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغان حکومت له اجرایی رئیس څخه په تهران کې کړې ده.
ایران ته د اجرایی رئیس د رسمي سفر په ترڅ کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې غوښتنه وسوه چې ایران دې د څلور اړخیزې غونډې پنځم غړی شي.
خغلی فیصل ویل که سم افغان حکومت ایران په سیمه کې د امنیت او سولې د راوستلو لپاره رغنده هیواد بولی، خو د دې غوښتنې په اړه چې د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه کې برخه ورکړي تر اوسه پریکړه نه ده کړې. سمه ده، د افغانستان د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزه غونډه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د جنوري په 10 په اسلام آباد کې وشي. په پکتیا کې د بشري حقوقو مدافعین او مدني فعالان د جګړو پر وخت د خلکو له کورونو څخه د پناه ځایونو په توګه د استفادې په اړه اندېښنه څرګندوي. په جنوب ختیځ زون کې د بشري حقوقو ادارې ویاند عادل عزیزي په یو خبري غونډه کې چې د ولایتي شورا استازي او مدني فعالان هم پکې موجود وو، وویل افغان پوځیان او وسلوال مخالفین د جګړو پر وخت له عامه تاسیساتو او د خلکو له کورونو استفاده کوي چې دا کار د ټولو قوانینو په خلاف او د بشري حقوقو څخه سرغړاوی دی. ښاغلی عزیزي وویل د بشري حقوقو کمیسیون په دې اړه خپل جدي اندېښنه ښکاره کوي او ټینګار لري چې د جګړو پر وخت د عامو خلکو د مرګ بلې د مخنیوي لپاره باید کلی خواوی پام ولري. د بشري حقوقو مدني ټولنو فعالانو په داسې حال کې بده اندېښنه څرګنده کړې چې د ملي اردو 203 تندر قولي اردو له څو ورځو راهیسې د پکتیا په زورمت او ځینو نورو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. په پکتیا کې د ملي اردو چارواکو د بشري حقوقو د مدافعینو د دې اندېښنې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو مستوفیتونو او د وزارت هغه کارکوونکي په میډالونو او ستاینلیکونو وستایل چې په روان کال کې له ځانخې وړتیاوې ښودلي. د مالی وزیر اکلیل حکیمي په دې اړه جوړه شوې غونډه کې نن وویل چې د دغو ستایل شویو کسانو د ښو او شفافه کړنو له امله سږ کال د هیواد عواید په بې سارې توګه ډېر شوي دي. ښاغلي حکیمي وویل چې سږ کال د عوایدو لپاره 1.4 میلیارد افغانۍ عواید هدف ټاکل شوی و چې د مالی وزارت کارکوونکو 1.6 میلیارد افغانۍ عواید ټول کړل. د دې وړاندې د کال په پیل کې د مالی وزیر د ټولو ولایتونو او ګمرکونو مسؤلینو ته د عوایدو راټولېدو ځانګړي هدفونه ټاکلي وو چې په وینا یې د ډیرو دغه هدفونه ترلاسه کړي. او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د وروستۍ بریا مبارکي ورکړي. جمهور رئیس غنی په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې افغان لوبغاړو د افغانستان لپاره ویاړ ور په برخه کړ او له حده زیاتې خوښۍ یې ټولو ته وبښلې. افغان کرکټ ټیم تېره شپه زیمبابوې ته د 5 ورځنیو لوبو په فاینل سیالي کې ماته ورکړه او د تلولي جام یې وګټه. د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر در اوروي.
امریکایي څارنوالانو پر یو تن چې شک پرې کېږي القاعده په پاکستان کې روزلی دی نوي تورونه لګولي دي. دا کس تورن دی چې په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر یوې اډې په برید کې لاس درلود. څارنوالانو تېره ورځ وویل چې مهند محمد فاری چې د امریکا په تکساس کې پیدا شوی دوو ځان وژونکو برید کوونکو ته چې موټر یې چلاوه چاودېدونکي مواد چمتو کړي وو. څارنوالانو په وینا د یوه موټر دننه چاودنه وشوه خو بل چلوونکی خپل موټر ته چاودنه ورنکړه چې بیا په دغو موادو کې د فارح د ګوتې د کرښو نقشې وموندل شوې. د محکمې په سندونو کې د هغې پوځي اډې نوم نه دی اخیستل شوی چې برید پرې شوی و، خو ډېر باور دی چې د هغه اډه ده چې په خوست کې د پاکستان پولیس ته څیرمه ده. فارح چې د عبدالله اشرامي په نوم هم یادېده په پاکستان کې نیول شوی و او بیا نیویارک ته واستول شو. د هند جمع او کشمیر ایالت د مشر وفات به سیاسي بې ثباتي په دغې سیمې کې چې د هند او پاکستان د اختلاف مرکز دی زیاته کړي. نه اویا کلن مفتي محمد سعید چې د خلکو د ډیموکراتیک ګوند مشر و د تنفسي ناروغۍ له امله مړ شو. سعید د هند د صدر اعظم نریندرا مودي او نژدې ملاتړی و چې هڅه یې کولې افراطي ډلې په سیاسي بهیر کې داخلې کړي. هند او پاکستان د کشمیر پر سر دوه ځله جګړه کړې ده. مفتي محمد سعید کوشش کاوه چې دا ستونزه له پاکستان سره د خبرو له لارې هواره شي. دی د کشمیر د دواړو برخو ترمنځ د آزادې سوداګرۍ پلوی و. په 1989 کال کې چې کله د هند تر واک لاندې کشمیر کې د یاغیانو هڅې تیزې شوې، د مفتي محمد سعید ولور یاغیانو وتښتوله او بیا وروسته د انجلۍ له 500 زندانیانو سره چې په هند کې بندیانو تبادله شوه. سپینه ماڼۍ له عراق څخه غواړي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اختلافاتو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي. دا اختلافات ښایي په عراق کې هم فرقهیي شخړې زیاتې کړي. د سپینه ماڼۍ په وینا په عراق کې به فرقهیي شخړې د داعش پر ضد د دغه هېواد وروستۍ بریاوې اغېزمنې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره ورځ د عراق له صدر اعظم حیدر العباد عبادی سره په ټلیفون خبرې وکړې. اوباما په دې ټلیفوني مکالمه کې وویل چې دوی په عربستان کې د شیعه مشر د اعدام، په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د برید او بیا د دې حملې د غبرګون په اړه اندېښنې لري. نن درېمه ده چې په بغداد کې په زرګونو شیعه په لارو کوڅو کې لاریون کوي او په بغداد کې د عربستان د سفارت د بندېدو غوښتنه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شمالي کوریا اټومي ازموینې ته په پام سره یو ځل بیا له جنوبي کوریا او جاپان څخه د دفاع په برخه کې د خپل هیواد پر ژمنې ټینګار وکړ او د شمالي کوریا په وړاندې د سخت اقدام ژمنه وکړه. سپینې ماڼۍ نن وویل چې د جنوبي کوریا له ولسمشر پارک ګیون هې او د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره په ټلیفوني خبرو کې اوباما موافقه وکړه چې متحدین باید په ګډه کار وکړي تر څو د شمالي کوریا د وروستي بېباکه چلند په وړاندې یو نړیوال متحد او قوي عکس العمل څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې جان کیری هم ورته خبرې له خپلو جاپانی او کوریایي سیالانو سره کړې دي. د جنوبي کوریایي چارواکي رویټرز اژانس ته وویل چې مشرانو د کوریا په ټاپو وزمه کې د امریکا د ستراتیژیک قوت په اړه خبرې وکړې. په 2014 کال کې د شمالي کوریا د اټومي ازموینې وروسته واشنگتن جنوبي کوریا ته بی دوه اټومي بم غورځونکي الوتکې واستولې چې په سیمه کې خپل ځواک ښکاره کړي. شمالي کوریا هم پر متحده ایالاتو د اټومي حملې ګواښ وکړ. د امریکا د کالیفورنیا والی د لاس انجلس په سیمه کې د طبیعي غازو د خپرېدو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. جيري براون تېره ورځ وویل چې د پورتر رنچ د خلکو له غوښتنې سره سم او د میتان غاز د خپرېدو له امله یې دا پریکړه وکړه. د اکتوبر په میاشت کې تر مځکې لاندې له یوې زیرمې څخه د غازو د خپرېدو له امله نورو سیمو ته د دوو ښوونځیو د زده کوونکو په ګډون د زرګونو کورنیو او د دوو ښوونځیو اوبخشي او د زرګونو کورنیو د لیشت خبره راپورته شوې وه. دا د دې سات خبرونه.
دو بجه او اته دقیقی دی تاسیز مجغل آزادی رادیو آوری دی آزادی رادیو خبرانی دی انترنت لاری هم آوریده شی آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات ارک دی دی خبرانی پا دوام چی؟ د افغانستان حکومت وای په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په څلور اړخیز غونډه کې به د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ګډون وکړي. ایران غواړي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د سولې په خبرو کې برخه ولري.
ایران د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه وکړه چې ایران دې د څلور اړخیز غونډه پنځم غړی شي.
افغان امنیتی ځواکونه وایي مرجع یې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا په پېښور کې افغان کډوالو هم ولمنځله.
د خوښۍ ځای دی چې نن افغان ځوانان راغونډ شوي دي خپله ملي لوبډله لمانځي.
د یو ځینو نورو راپورونو تر څنګ د لوبو له میدان او کور کلی اونیس پروګرامونه هم لرو. د افغانستان جمهوری ریاست یا ارګوای چې د اسلام آباد د څلور اړخیز غونډې نیټه په خپل ځای ده او هدف یې دا دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره شي. د جمهور ریاست یو ویان ظفر هاشمی آزادی رادیو ته ویل چې د افغانستان حکومت له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په دې غونډه کې ګډون کوي. ښاغلی حکمت خلیل کرزی د تیر کال د جولای په 10 په مری ښار کې له طالبانو سره په لومړنیو مخامخ خبرو کې هم برخه لرله. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره له اسدالله لودین څخه پوښتو چې فلن د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب مهرباني وکړئ.
ډیر مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د اسلام آباد، واشنگتن، بیجنګ او کابل څلور اړخیزه غونډه چې د افغانستان او د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه باندې ده او دغه خبرو ته زمينه سازي کوي. دغه دراتلونکو دوشنبه په ورځ د جنوري په 12 په اسلام آباد کې جوړیږي او د افغانستان د حکومت په استازیتوب د بهرنۍ چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی برخه پکې اخلي. د جمهور ریاست ویاند ظفر هاشمی وای چې دغه غونډه د دوی چمتووالی نیولې دی، د ته مشخص طرح هم جوړ کړی خو په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل او ویلو چې بعد افغانان د دې غونډه نتیجو ته منتظر پاتې شي. خدای چې د خاغلی ظفر هاشمی خبري وورو چې دغه غونډه د ارزښت او اهمیت پاره کړی دی.
د دې غونډې هدف د سولې د څرنګوالي لپاره د میکانیزم رامنځته کول دي. دغه راز د هغو اقداماتو تثبیت او ارزیابي هم پکې کیږي چې د افغانستان په قضیه کې شریک هیوادونه کوي. دا په دې معنا چې هغه اقدامات او ژمنې چې کیږي هغه به د یو چوکاټ له لارې تعقیبیږي چې عملي کیږي او کنه.
څروان صاحب، یو توپیر چې د دې غونډې او پخوانیو غونډو ترمنځ دی هغه دا دی چې یو خو په دې غونډه کې چین او امریکا د څارونکو رول لوبوي، چې دلته په افغانستان کې هم خوشبینۍ ورته زیاته شوی چې دغه دواړه هیوادونه په پاکستان باندې نفوذ لري او داسې هیلې پیدا کړي چې پاکستان به بل اخره دې ته مجبور شي چې د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. بل توپیر دا دی چې د دې غونډې پریکړې او ژمنې به تعقیبېږي، یعنی په خو به کوم ژمنې چې کېدلې هغه پس به تر ډیره حکومت هم نه ګرځېده او خلکو به هم بوختنه نه کوله. بل اخره به څو وخت وروسته هغه ژمنې د کاغذ لمخه په د کاغذ مخ یوازې پاتې شوې. اوس جمهور ریاست وایي چې په دې غونډه کې چې کومې ژمنې پاکستان کوي د افغانستان د سولې په برخه کې، هغه به وروسته د افغانستان د قضیه شریک غړي هیوادونه څاري او له پاکستان نه به پوښتنه کوي چې بل اخره دغه ژمنه تاسو وکړه ولې عملي نه شوه، یا که عملي کیږي ولې په ځنډ عملي کیږي. نو دغه خوشبینۍ په افغانستان کې د نن ورته زیات شوې دي. او په دې غونډه کې خو جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې د چین او امریکا له خوا د افغانستان لپاره د دغه هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. یو موضوع چې تر اوسه هم برخلي کې نه دی معلوم هغه په دې غونډه کې د طالبانو د استازو ګډون دی. په ځینو راپورونو کې ویل شو چې دغه غونډه د دې لپاره په اسلام آباد کې نیول کیږي چې ممکن د طالبانو استازي هم پکې برخه واخلي، لکه څنګه چې تاسو ورته هم په خپل سریزه کې اشاره وکړه چې په امریکا کوم خبرې وشولې پر روان میلادي کال کې په جولای میاشت کې هلته هم د طالبانو استازو برخه پکې اخیسته و او د حکومت لخوا هم حکمت خلیل کرزی د بهرنۍ چارو سیاسي مرستیال. نو اوس هم دغه احتمال نشي ردېدلی چې ممکن د طالبانو استازي هم په دې غونډه کې برخه واخلي، خو تر اوسه طالبانو په رسمي ډول د دې غونډې په اړه باندې خپل دریز نه دی روښانه کړی. خو افغان حکومت او دغه راز ملي شورا غړي او عام خلک د اسلام آباد څلور اړخیزې غونډې ته چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ جوړیږي ډېر هیله مندي او دوی وایي چې دغه غونډه به نتیجه هم ورکړي.
ډېره مننه اسدالله لودین په خپل د راپور کې ویل چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې نیټه په خپل ځای پاتې ده او هدف یې دا دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره شي. د همدغه غونډې چې غړي افغانستان، پاکستان، چین او امریکا اعلان شوي دي، په دې غونډه کې ایران هم د ګډون غوښتنه کړې ده. ایران وایي چې د افغانستان د سولې پر اړه د راتلونکي څلور اړخیزې غونډې 15 غړي دي شي. د اجرایي ریاست یو بیان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته ویل چې دا موضوع تهران ته د اجرایي رئیس عبدالله د روسي سفر په مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف یاد کړه. د سولې عالی شورا یو شمیر کاربوهان بیا د اوس لپاره په څلور اړخیزه غونډه کې د ایران ګډون ګټور نه بولي. قاسم سولمل په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین او امریکا تر ګډون وروسته اوس ایران لیوالتیا ښودلې چې غواړي د سولې په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د اجرایي ریاست یو ویاند جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا غوښتنه د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د افغان حکومت د اجرایي رئیس ترمنځ د وروستۍ لیدنې پر مهال مطرح سوه.
ایران ته د اجرایي رئیس د رسمي سفر په ترڅ کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې غوښتنه وسوه چې ایران دې د څلور اړخیزې غونډې پنځم غړی شي.
شاغلی فیصل وای افغان حکومت د سیمه ایز امنیت په ټینګښت کې د ایران رول مهم بولي، خو د وروستۍ غوښتنې په تړاو تر اوسه رسمي ځواب نه دی ورکړی. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله روان اونۍ د ایران په رسمي بلنه په یو درې ورځني سفر دغه هیواد ته تللی و. د راپورونو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف شاغلی عبدالله ته وویل تهران ځکه په دغه بهیر کې د ګډون غوښتنه لري چې په سیمه په ځانګړې توګه افغانستان کې د موجوده تروریستي ډلو څخه اغیزمن دی. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي راتلونکي دوشنبې یعنی د جنوري په 11مه په اسلام آباد کې په یو څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کوي. افغان حکومت د څلور اړخیزې غونډې نتایجو ته ځکه خوشبین دی چې داوري امریکا او چین پکې برخه اخلي او دا دواړه هیوادونه پر پاکستان چې د افغان حکومت د وسلوالو طالبانو کوربه بلل کېږي پراخ نفوذ لري. خو ایران هم وخت نا وخت له وسلوالو طالبانو سره د اړیکو د ټینګښت هڅې کړي او تهران څو ځله د طالب استازو کوربه پاتې سوی دی. اخوا د سولې د عالي شورا غړی قاضي امین وقات له ازادي راډیو سره خبرې کې په دې اړه چې آیا د ایران ګډون به په څلور اړخیزه غونډه کې ګټور تمام سي او کنه ویل د اوس لپاره به غوره داوي چې یوازې په همدې څلورو هیوادونو اکتفا وسي.
اوس موږ دا کافي ګڼو چې دا څلور هیوادونه افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د جریان پر مخ بوزي. د کومو هیوادونو چې په آینده کې په دې حصه کې د همکارۍ ضرورت و هغه به د دې څلورو هیوادونو په موافقه باندې حضور پیدا کوي.
د چارو کارپوهان بیا وایي ایران ځکه د افغانستان د سولې په خبرو کې د ورګډېدو غوښتنه کوي چې وکړی سي د افغانستان په راتلونکي کې ونډه ولري. د سیاسي چارو کتونکي یونس فکور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که د اوس لپاره ایران ته د سولې په خبرو کې ونډه ورکړل سي نو دا بهیر به لا نور کړکېچن سي.
زه فکر کوم چې موږ د اوبو مسله د ایران سره ډېر شریفانه حل کړو په دې برابر کې چې بهر افغانانو ته ورکړي. دا به ایران ته صحیح نظر ودې ته چې اوس په دې څلور اړخیزو مذاکراتو کې را داخلیږي. دا ایران کم په ګټه نه ده او دا معضله نوره بغرنجه کوي، پیچلی کوي.
شاغلی فکر سپارښتنه کوي چې د تروریزم په مسله کې به دا غوروي چې کابل او تهران خپلو کې په دوړخیزو غونډو کې بحث وکړي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید دا ضمانت ایران ته ورکړي چې نه پرېږدي له خاورې تروریستي ډلې د ایران پر ضد ګټه پورته کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځني صفه 12 شپښنی وی پیلېږي. د ماشام تر 2 بجو په همدغه صفه دوام کوي. د ماشام له 2 بجو وروسته په دې صفه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون له زیمبابوې څخه د 15 ورځنیو مسابقو لړۍ یا سیریز وګټه. د دې مسابقې لګټلو وروسته د افغانستان په بیلابیلو شارونو کې خلک واټونو کوڅو ته راووتل او خوشاله یې وکړه. تیره شپه په د افغانستان په اکثرو شارونو او اکثرو کورونو کې د خوشاله جشنونه وو. په پېښور کې هم یو شمېر خلکو په دې مناسبت خوشاله کړی دي او د افغان ټیم ملمنځله دی. مخکې تر دې چې د پېښور ته لاشو د پېښور د خبريال راپور دروورو، لومړی احمد شبرد د تیر شپې د لوبي په اړه راپور لري.
په شارجه کې تیر شپه یوازې درې توپه پاتې وو او افغانستان یو منډه غوښته. ستونزه دا وه چې اته لوبغاړي سوځېدلي وو او دوه سلامت وو. توپ ته ګلبدین نایب ولاړ وو. باولینګ د زیمبابوې بالر ماجزي واکه وه چې دوه وکټې یې مخکې تیاری اخیستې وې.
They just need one run. And then in style, Afghanistan has dismissed it. Finishes it off with a six.
Gulbuddin Naib shpagiza wahala aw da dwa ta mandola jore do sara da ti lupi ghora lupghare shu. Da lupa la dwa arkhuno da Afghanistan da para khora muhima wa. Yow ahamiyat daw چې افغانستان له زیمبابوې څخه د 501 لوبو لړۍ وګټله. مخکنی دوی لوبې زیمبابوې او دوی هم افغانستان ګټلې وې او دا 5مه وه چې هر ټیم ګټلې وه کپې خپله وه. د دې لوبې بل مهم ټکی دا و چې د کرکټ د نړیوالې شورا په لسو ټیمونو کې له دې ګټې سره افغانستان داخلې ده او که زیمبابوې بایللې وای له دې لسته وتله. همداسې شو، افغانستان داخل شو او زیمبابوې بهر شوه. د دې لپاره چې زیمبابوې له لسو ټیمونو بهر شوه، د دې ټیم لوبغاړي تر لوبې وروسته خورا خپه د شارجې د کرکټ له سټېډیومه ووتل. خو له عربي متحد اماراتو زرګونه کیلومتره لري نیمه شپه د افغانستان په ښارونو کې ځوانانو د کرکټ خوشی ته اتنګ وکړ. افغانستان د سر لوبغاړی محمد شهزاد د تیرو 501 لوبو په ترڅ کې 212 منډې جوړې کړې چې له دې سره د ټولو 500 لوبو غوره لوبغاړی وټاکل شو.
شهزاد، وندرفل سیریز فور هیم، هی کمز اپ، واټ ا فانتاستیک ناک.
د افغانستان د نورو برخو په څیر په پېښور کې میشتو افغان ځوانانو هم د کرکټ ملي ټیم د بریا په ویاړ جشن جوړ کړ. د جشن ګډونوالو د کرکټ د بریا له امله خوشي څرګندوله او په راتلونکي کې د ټیم له خوا د نورو بریاو هیله څرګندوله. په پېښور کې د کرکټ د بریا په ویاړ د افغان ځوانانو د جشن نور تفصیل د ازادي رادیو د خبريال په راپور کې واوري.
خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې میشتو افغان ځوانانو د کرکټ د بریا جشن په سندره او ملي نغمو نمانځه او په راتلونکي کې د خپل ټیم لخوا د نورو بریاو هیله هم څرګنده کړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د چهارشنبه په ورځ په شارجه کې له زیمبابوې څخه د 501 لوبې لړۍ وګټله او د دې سیریز جام خپل کړ. په پېښور کې میشتو افغان ځوانانو د همدې بریا په خوشحالۍ کې د پنځمې په ورځ د دې ښار د بورډ په خوشحال خان لیسه کې د بری جشن نمانځه چې د بیلابیلو پوهنتونونو د افغان محصلینو په ګډون سربېره پکې د افغان وکیلو تجارۍ غړو، افغان ډیپلوماتانو او نورو لسګونو کسانو ګډون کړی و. په پېښور کې افغان وکیل تجار میرویس یوسفزی چې دغه جشن تابعای کړی و، ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملي ټیمونو د هڅونې لپاره دا ډول غونډې ضروري وبللې او ویې وایي
دغه سي جشنونو نیول د ملي یووالي په برخه کې ډیر زیات رول لري. په راتلونکي کې هم موږ داسې پروګرامونه لرو او دغه سي ملي لوبډالو مانځغونډې به موږ کوو، هغه د پویاړ باندې به موږ جشن نیسو. زمنګ د پاره زمنګ ملي لوبډالې کاغه فوټبال دی که کرکټ دی، دا دواړه موږ د پاره اهمیت لري او موږ د دې تشویق لپاره دغه سه پروګرامونه جوړه.
یو افغان ځوان شاکر سبون چې په دغه جشن کې احساساتي ملي نارې وهلې، ازادي راډیو تخپل احساسات په دې ډول څرګند کړل.
د خوښۍ زیری چې نن افغان ځوانان راغون شوي د خپل ملي لوبډله لمانځي او ډیر خوښي او ډیر خوشاله چې دغه افغانان په یو میدان راغون شوي د خپل ملي لوبډله او ملي اتلان لمانځي.
یو بل افغان ځوان منیر جلالی بیا په دې هیله ده چې ټیم به ورته په راتلونکي کې نورې بریاوې راوړي او د دردیدلي افغان ملت لمن به له خوشحالۍ ډکه کړي.
زما پیغام دا دی د افغانستان کرکټ ټیم ته چې هر کلم ده شي بریاوې زمونږ هیوادوالو ته راوړي تر څو زمونږ د هیواد خلک خوشحاله شي. تا کوم بریا مونږ ته رانسی کړل په دې باندې ټول هیوادوال خوشحاله دي او جشنونه لمانځي. د کرکټ ملي لوبډله یا بلو ټایګر چې افغانستان ته دغه بریا ور بخله دا چې د جنگ ټیم دی او افغانستان کې ویني بهږي او په دې حالت کې افغانان ته خوشحالي ور بخله دا د افتخار او مونږ پی ویاړو او نور هم باید دوی کوشش وکړي. افغانستان دغه سي کاپونه راوړي.
د پېښور په افغان قونسلګری کې د معرف اتشا احسان الله مینی بیا په افغان ټیم کې د ځوان لوبغاړو لوبې خوشاله ښکاري او له کرکټ بورډ غواړي چې ځوان لوبغاړو ته د لوبې چانس ورکړي.
دا خو ټول ولی دغه چې په دې اخیرنۍ لوبه کې دغه نوي ځوانان چې ګلبدین نائب وو سبب د خوشاله د ټول افغانانو شو چې ډیره ښه لوبه یې وکړله. باید دا په ټیم کې دائم وي. د دین وروسته باید د ټیم په هره لوبه کې ولوبېږي او ورته وخت ورکړي. همداسې راشد ارمان او دا تکړه تکړه انسان.
د یادونې وړ ده چې افغانستان په شارجه کې د زیمبابوې پر خلاف د ورځنیو لوبو علاوه د شل اوریزې لوبو لړۍ هم لري چې لومړی هغه باید د جمعې په ورځ ترسره شي.
د زبې مومند راپور مو له ازادي راډیو واورید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هلمند امنیه قمندان وای مرجه ولسوالی له وسلوالو طالبانو نیولې ده او اوس د هغو سیمو تلاشي روانه ده چې د وسلوال طالبان پکې پټ شوي دي. مرجه ولسوالۍ ته غځېدلې لار تر دوو میاشتو وروسته خلاصه شوې ده، خو لا هم وسلوال پر هغو حکومتي موټرو ډزې کوي چې د ولسوالۍ د مرکز لور ته ځي. له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور واورئ.
مرجی ته د سرتیرو لپاره د مهماتو او خوراکي توکو د انتقال امدګي نیول کیږي چې په عملیاتو بوخت دي. دوه ورځې وړاندې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. چارواکي وایي د افغان ځنګړو ځواکونو او پولیسو لخوا د مرجی ولسوالۍ ټولې سیمې بیرته نیول شوي دي او طالبانو بېله مقاومته دغه سیمه پرېښې ده. ما ته هم د مرجې څخه د لیدنې موقع راکول سوه. ډېر اسانه نه ده چې د امنیتي ځواکونو په ټانک کې د وسلو او مرمۍ په منځ کې ناست دي. د ټانک چلوونکي زما تر څنګ پروت کلاشینکوف ته مرمۍ تېره کړه، ټیپ ته هوا ورکړه او موسیقي اوري. که څه هم هره شېبه د چاودنې او وسلوال برید په اړه فکرونه کوم، خو د چارواکو ډېر ډاډ آرام راکوي. غرمه مهال د لشکرګاه څخه ووتلو. د مرجی او نادالی پر دولارې د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ چې د مرجی څخه لشکرګاه ته روانو په مخ راغی. امنیه قمندان چې یوه پوره شپه مرجی ته د غځېدلې لار په پرانیستلو وهلې وه د مرجی د نیولو خبر ورکړ. ده وویل د مرجی پر سړک تر څوارلس ډېر بیلري ماینونه کشف کړي او خونسا کړي دي. سر جنگ زیاته کړه په عملیاتو کې بهرني ځواکونه نشته او د پولیسو او افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاس ته راغلله. هلته موږ عملیات درلودل، موږ وکولی شو د لویې لارې د کیمپ له خوانه ټوله لاره خلاصه کړو د ترافیک په مخ، او هلته نوې پوستې تقریبا لس دانې پوستې موږ افراز کړي دي او ټوله لاره بلاک کړله. نور دښمن نشي کولی چې دا لاره د ترافیک په مخ بنده کړي او یا د وسلوالو قوتونو په مخ. داخل د مرجی کې هم بازار ته موږ لاړو، د بازار په شاوخوا کې مو هم پوستې پرانیستلې او د ناوې له خوانه هم نور قوتونو ماینونه پاکول او هغه لاره هم خوشسوله. په مرجه کې مخالفینو سخت شکست خوړلی ده. تقریبا یو سلو شل نفرونه زیاتې مړي او زخمیان شوي دي. دوی تر لاغه اخرو نقطو پورې په شا تللي دي.
د امنیه قمندان دغه خبرې د مرجه پر لار د موجود وضعیت سره فرق کوي. دغه شل کیلومتره سړک تر شل ډیر پلچکونه په ماینونو الوزل شوي دي. د امنیتي ځواکونو دوه ټنګونه تخریب پراته دي او تر کیمپ سیمې پورې په بیلابیلو ځایونو کې وسلوال ډزې کوي او په ټانک کې سپاره پولیس هم په پیکا جواب ورکوي. د تریخ ناور د بازار وروسته تر کیمپ پورې سړک د ډول ډول وسلو د مرمۍ په پوچکونو لړلی او د لارې پر شاوخوا هیڅوک نه تر سترګو کیږي. یو یو ځای خلک د کور دننه پر دیوالونو سر پورته کوي او د امنیتي ځواکونو ټانګونه څاري. دغه علایم پر دې لاره د تیرو سوو قیمتي ورځو ښوونه کوي. پر لاره څو ځای ودرېدلو پولیس هڅه کوي د مرمیو بار غټ موټرونه داسې رهبري کړي چې د وسلوالو لخوا په ایرېدونکي مرمۍ ونه خوري. د کیمپ بازار چې د مرجی د مرکز څخه شاوخوا لس کیلومتره لیر دی تړلی او نږدې ټول دوکانونه چور شوي دي. معلومه نه ده چې دا چور چا کړی دی، خو د دې بازار په منځ کې د محلي پولیسو پوسته ده. په کې ناستو کسانو تور او سپین پاجونه تړلي او د سړک په منځ کې د افغانستان درې رنګه ډیر لوی بیرغ هم درولی دی. کیمپ ته ورسېدلو د مرجی پر اسمان د بارنیو ځواکونو دوه چورلکې، یوه جوټ او یوه هم ډیره ستره کشفي الوتکه ګرځي. د مرجی د منځ د غټو مرمیو او چاودونو ژغونه را رسیږي. د امان اعظم یو پولیس د نوم نشو دور په شرط وایي تر هغو چې په دوامداره توګه د هوا د لارې ونه څارل سي، اضافي او زیات سرتیري دې ولسوالۍ ته ونه لیږل سي، د مرجی امنیت ټینګول اسانه نه دي. دی وایي دولت باید دا تصمیم ونیسي الوتکې د مرجی جغرافیه په دوامداره توګه وڅاري او دلته باید اضافي سرتیري راواستول سي. ځکه موږ ګورو چې ملي اردو جنگ نه کوي او کچیر دم ځکنی کوتونو سره وایي ملاتړ ورسره وي مرجه جوړیږي او دلته بل ډول امنیت نشي راتللی. د مرجې د جنگ اول خطونه ټول د امن نظم پولیسو ساتلی دي. په کمپ کې د پولیسو ولاړ کاروان تر مازیګر وځنډیدی او د مرجې مرکز ته په تللو ونه توانېدی ځکه پر لاره تلونکي ټانګونه په منظم ډول د وسلوالو د سپکو او درنو وسلو تر برید لاندې راځي. دا ولسوالي په 2010 میلادي کال کې د شاوخوا 15,000 افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا د وسلوالو له ولکې وویستل سوه چې د تیر 2015 میلادي کال په وروستیو کې د وسلوالو د یو ستر ډله ییز برید په ترڅ کې ډېرې سیمې سکوت شوې او اوس یې حکومت د بیرته نیولو ادعا کوي. محمد الیاس دایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د الیاس دایی راپور سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. د لوبو له میدان او کور کلی خو لومړی توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې ایران غواړي څو د افغانستان د سولې په پروسه کې ورته برخه ورکړل شي. په پکتیا کې د بشري حقونو مدافعین او مدني فعالان د جګړو پر وخت د خلکو له کورونو څخه د پناه ځایونو په توګه د استفادې په اړه اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو مستوفیتونو او د وزارت هغه کارکوونکي په میډالونو او ستاینلیکونو وستایل چې په روان کال کې له ځانه ښې وړتیاوې ښودلي. سپینه ماڼۍ له عراق څخه غواړي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اختلافاتو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي. دا اختلاف ښایي په عراق کې هم فرقه ایي شخړې زیاتې کړي. او د هند د جمو او کشمیر ایالت د مشر وفات به سیاسي بې ثباتي په دغې سیمې کې چې د هندوستان او پاکستان د اختلاف مرکز دی زیات کړي. نهاویه کلن مفتي محمد سعید چې د خلکو د ډیموکراتیک ګوند مشر و د تنفسي ناروغۍ له امله مړ شوی دی.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه واورئ.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به بودیجه د دوهم ځل لپاره ولسی جرګې ته وړاندې کړي. د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته ویل چې د 1995 کال بودیجه افغانستان شموله ده او دیته څلور دیش ولایتونه لومړیتوب لري. ښاغلی عبدالرحیمزی هیله څرګنده کړه چې د افغانستان ولسی جرګه به دا ځل ملي بودیجه تصویب کړي.
مونږ کوشش کوو چې د راتلونکي هفتې په جریان کې د افغانستان د 1995 نوی ملي بودیجه پارلمان ته وړاندې کړو. هیله مو دا ده چې پارلمان لخوا تصویب شي تر څو هغه پروګرامونه او برنامه چې مونږ د وخت پر اساس پام کې نیولې پرته له کوم خنډ او ځنډ څخه تطبیق شي.
لدې مخکې د افغانستان د مالیه وزارت ویل و چې دغه وزارت به امکاناتو ته په کتو سره د بودیجې په برخه کې د ولسی جرګې د غړیو پیشنهادونه په نظر کې ونیسي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د آلمان پراختیای بانک د بغلان او کندوز 3500 کورنیو ته د برښنا د انتقال د سیستم د جوړولو په هدف مرسته کړې ده. د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته ویل چې د آلمان پراختیای بانک د 2.9 میلیونو ډالرو په ارزښت د بغلان د کرکر او د کندوز د سردوره د کلی اوسیدونکو ته د برښنا د انتقال د شبکې د جوړولو لپاره مرسته کړې ده. شاغلی توحیدی وایي چې دغه پیسې به د ترانسمیشن لینونو، ترانسفارمرونو او د برېښنا د انتقال د شبکې په جوړولو باندې ولګیږي. نوموړی وایي چې د برېښنا د انتقال دغه شبکه به یو نیم کال وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې افغانستان په اکثرو هیوادونو کې په خپلو سفارتونو کې اقتصادي مسؤلین نه لري چې د ستونزو د حل په وخت له افغان سوداګرو سره مرسته وکړي. د دغه خوني مرستیال خانجان الکوزی وایي چې په بهرنیو هیوادونو کې افغان سوداګر په محاکمو کې د ستونزو سره مخ کیږي چې د حل لپاره د افغانستان په سفارت کې د اقتصاد په برخه کې مسؤل کارکونکي نسته. شاغلی الکوزی زیاته کړه چې افغانستان په ایران، ترکیه او تاجکستان کې په خپلو سفارتونو کې اقتصادي مسؤل نه لري. نوموړی وایي چې افغان سوداګر له تاجکستان سره په کال کې $1 میلیارد صادرات او واردات لري چې په هغه هیواد کې افغان پلاوی اصلا په خبر هم نه دی. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 40 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ نوی پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 15 پوله، د اماراتي یو درهم 30 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 30 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 509 افغانۍ.
تاسو زموږ ښاغله ازادي رادیو اوري مخکې تر دې چې د اونیس پروګرامونه د لوبله میدان او کورکلې دروازه وو څو راپورونه هم لرو او یو مرکه لمړی هم د سعودي عربستان او پاکستان د اړیکو په ارتباط د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر نن پاکستان ته ورسید. د سعودي عربستان او ایران اړیکې په وروستیو کې وروسته له دې ترنګلی شوي چې سعودي عربستان یو شیعه مشر اعدام کړ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر ممکن په د ایران او سعودي عربستان د اړیکو له ترنګلتیا سره هم ارتباط ولري. د دې موضوع جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
له هغه وروسته چې سعودي عربستان د شنبه په ورځ یو مخکښ شیعه دیني عالم اعدام کړ، په منځني ختیځ او ایران کې د ریاض پر ضد د غصې احساسات راوپارېدل. د سعودي عربستان یو شمیر سنی متحدانو له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړې، ځکه چې په تهران کې د سعودي عربستان سفارت د لاریون کوونکو لخوا تر حمله لاندې راغی. پاکستان چې پکښې د لوی کچې شیعه اقلیت ژوند کوي، په داسې حال کې د هیڅ کوم هیواد سره د ملاتړ دریځ نه دی خپل کړی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هڅه کوي چې په خپل هیواد کې د مذهبي تاوتریخوالي مخه ونیسي او له ایران او سعودي عربستان دواړو سره اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. د نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د خپل هیواد پارلمان ته ویلي چې پاکستان د سعودي عربستان او ایران دواړو ملګری هیواد دی او د دوی ترمنځ د اړیکو عادي کولو هڅه به کوي. تاکل سوی د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ابول بن احمد الجبیر به له سرتاج عزیز د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوز له مشر جنرال راحیل شریف سره نن ناوخته وګوري. دا کتنه په داسې حال کې ده چې پاکستان تیره میاشت خپل ځان له هغه ائتلاف وایست چې د سعودي عربستان لخوا د اسلامي دولت څخه دریز ډلې پر ضد اعلان سوی وو او پاکستان یې د یو غړي په توګه اعلان کړی وو. پاکستان تیر کال همداراز د ریاض هغه غوښتنه هم رد کړه چې په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ په حملو کې دې برخه واخلي. پاکستان غواړي له ایران او سعودي عربستان دواړو سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي او د هغوی د انرژي وسیلو ته لاسرسی ومومي تر څو خپل اقتصاد ته وده ورکړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
په پام کې ده. په کندهار کې په څو ورځو کې د ماشومانو لپاره ځانګړې مجله چې اکوبه کو نومیږي چاپ شي. د دې مجلې مسؤلان وایي هڅه کوي چې اکوبک مجله د کندهار د شاوخوا ولایتونو ترڅنګ نورو سیمو ته هم ورسوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره ځینې مجلې خپرې شوې خو زیات دوام نه دی کړی. سالی محمد سالی د اکوبک مجلې له مؤسس غوث الدین فروتن سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې دا مجله به څه خپروي.
په دې مجله کې به بیلابیلې لیکنې، کیسې، شعرونه، دیني او معلوماتي مطالب، انځورونه، کارتونونه او د ماشومانو لخوا جوړ شوي بیلابیل انځورونه د دوی لیکنې او مطالب خپرېږي.
بله، تر دې مخکې هم په افغانستان کې د ماشومانو دپاره ځینې مختصې مجلې وې یا هم په نورو مجلو کې د ماشومانو یوه برخه وه. خو څه فکر کوئ چې اوس هم اړتیا احساسېږي د ماشومانو دپاره د یوې خاصې مجلې؟
بالکل، یعنی که موږ وګورو متاسفانه په دې برخه کې ډېر کم کار کېږي. یعنی موږ ویلی شو چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره کوم کار چې اوس کېږي دا د نشت برابر ده. نو دا یوه لویه تشه وه په دې برخه کې. او څرنګه چې موږ خپله یو ښوونځی چلو په کندهار کې، نو موږ ته ډېر دا رامعلومېږي چې په دې برخه کې باید کار وشي، ځکه دلته هغه رقم سهولتونه چې ماشوم په اسانۍ سره هغه خپل زده کړې ترسره کړي، مطالعه وکړي او د دوی د پوهې په زیاتولو او د استعدادونو په روزلو کې مرسته ورسره وکړي، داسې یو څه نشته. نو موږ هیله مند یو چې دا مجله به تر ډېره دغه تشه ډکه کړي او دوی ته به د مطالعې زمینه برابره کړي، دوی به نوي معلومات ترلاسه کړي، د دوی استعدادونه به وروزي او د دوی پوهه به زیاته.
فروتن صاحب، ولې فکر کوئ چې د ماشومانو ادبیاتو ته یا هم د ماشومانو دپاره د خاصو مجلو چاپېدو ته لیکوالو په تېر وخت کې هم توجه نه ده کړې، اوس هم کله ناکله ګیله کېږي چې اوسني لیکوال هم دغه اړخ ته زیاته توجه نه کوي؟ تاسو یې لاته څه ګڼئ؟
فکر کوم په دې برخه کې تر دې لمخه هم هڅې شوي دي او د ماشومانو لپاره بېلابېلې مجلې چاپ شوي دي، خو متاسفانه د یو څو ګڼو له چاپېدو وروسته بیرته بندې شوې دي. خو دا ځل تر دې لم دوه درې میاشتې مو له لیکوالانو سره له هغو ټولنو سره چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره کار کوي له هغوی سره مشورې کړې، له هغوی سره خبرې کړې دي. نو د مطالبو په برخه کې دا وه انشاءالله مو ډاډه یو او د هغو لیکوالانو مرسته او همکاري به راسره وي چې د ماشومانو لپاره لیکنې او مطالب دي.
خو زیاتې مجلې د اقتصادي ستونزو له کبله بندې شوې دي په افغانستان کې. تاسې دغه اړخ ته توجه کړې ده یا دغه مسله مو په پام کې نیولې ده؟
بالکل، لکه مخکې ما وویل موږ خپله په کندهار کې یو ښوونځی چلوو چې هغه دوه څانګې لري، له ماشومانو سره په تماس کې یو. نو فکر کوم که چیرې دا مجله دغه رقم په معیاري ډول باندې موږ تر خلکو پورې ورسولی شو او سره کمسم پلان ورته جوړ کړی ده تر ولایتونو پورې او په ځانګړي ډول تر هغو سیمو پورې چې هلته ښوونځي شته ماشومان مکتبونو ته ځي خو د مطالعې لپاره خاصه نه لري. که چیرې موږ د دې مجلې په رسولو باندې وتوانېږو هغو سیمو ته انشاءالله مشکل به نه وي، خلق به حاضر وي چې دې مجله باندې پیسې ورکړي او په دغه ډول باندې مجله چاپ شي او دوام پیدا کړي.
مجله به چیرې چاپیږي او کوم ولایتونو ته تاسې رسولی شئ؟
مجله به په کندهار کې چاپیږي او موږ کوشش کوو چې کندهار د شاوخوا ولایتونو تر څنګ کابل ته، ننګرهار، مزار شریف، هرات دې ټولو ولایتونو ته ورسوو. ځکه مجله په دواړو ژبو پښتو او دري باندې خپرېږي او د دواړو ژبو مطالب او لیکنې به
د اکوبکو مجلې مسؤول او مؤسس ښاغلی غوث الدین فروتن.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروگرام کې اوري چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبی اسیا د فوټبال په سیالیو کې دویم مقام خپل کړ. د افغانستان د اولمپیکی اتل رهولان نیکپا سره هم د ازادي راډیو د مرکې له مخې درته یو رپورټ خبرو. افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبی اسیا په سیالیو کې دویم مقام خپل کړ. افغان ټیم که څه هم د لوبې د ګټلو لپاره ډیر چانس درلود خو ونه توانید چې د 2013 کال د اتلولۍ له جام څخه دفاع وکړي او د هند په وړاندې د 2015 کال د جنوبی اسیا د سیالیو په فاینل کې 1-2 مات شو. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د جنوبی اسیا د فوټبال په سیالیو کې چې د 2015 کال د دسمبر په میاشت کې پیل شوې او فاینل لوبې د 2016 کال د جنوري په دریمه یعنی د یکشنبه په شپه وشوه، افغان لوبډلې دویم مقام خپل کړ. هند د دې سیالیو کوربه و چې له افغانستان سره یې فاینل لوبه ترسره کړه او وتوانېد افغان ټیم ته 2-1 ماته ورکړي. د فوټبال فدراسیون وایي د لوبې داور په فاینل سیالي کې د هندي لوبغاړي دوه تیروتنې چې دواړه پینالټي کېدلې له پامه وغورځولې او په لوی لاس یې لوبه هندي لوبغاړو ته وګټله. د دغه فدراسیون مطبوعاتي مسؤول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه داور پر ضد به اعتراض وشي او کېدای شي چې دا هم د 2016 کال د فاینل د داور په څیر جریمه او د یوې مودې لپاره له داورې محروم شي. علي کاظمي وایي متاسفانه د جنوبي اسیا د سیالیو ترسره کوونکي مسؤولین یو اړخیز قضاوت کوي د افغانستان په وړاندې او تل د هند پلوي کوي. په 2016 کال کې هم سنګاپوری داور د افغان ټیم د اعتراض څخه وروسته 2 کاله له داورې محروم شو. اوس هم که کوم اعتراض وشي یوازې داور به جریمه کیږي چې بیا د ټیم لپاره هیڅ ګټه نه لري. اعتراض به په همدې وي چې د 2015 کال د جنوبي اسیا د فاینل لوبې جاپانی داور له لوبو محروم شو. د هند لوبغاړو لومړی ځل د جزا په میدان کې یعنی د هند د ګول په خولې کې په لاس توپ راونیو چې د فوټبال په قانون کې سل په سلو کې پینالټي لري او دویم ځل هم کله چې افغان لوبغاړي حمله کوله د جزا د خط په سر کې د هندي لوبغاړي لخوا وغورځول شو چې دا هم پینالټي وه خو داور دواړه تیروتنې له پامه وغورځولې. په دې لوبه کې لومړی افغانستان په 80مه دقیقه کې د زبیر امیری په ګول مخکې شو چې 2 دقیقې وروسته د هند لوبغاړي جی جی لوبه مساوي کړه او بیا د هند دویم ګول. د لوبې د قانوني وخت تر پای وروسته په اضافي وخت وخت کې په 101 دقیقه کې هندي کپتان سنیل چاتری ووه. د افغانستان او هند لوبه د هند کیرالا ښار په ترایواندرم سټیډیوم کې چې شاوخوا 5000 کسان پکې ځایږي وشوه، او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په میلیونونو کسانو په ژوندۍ بڼه په ټلویزیونونو کتله. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په 2013 میلادي کال کې د جنوبي آسیا د سیالیو اتل شو چې همدا د هند ټیم یې مات کړی و، او په 2018 کال کې له هند څخه په فاینل کې ماته ومنلې وه، او هغه کال هم دویم شوی و. د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤول ښاغلي کاظمي وویل دا وروستی ځل و چې افغان ټیم په جنوبي آسیا سیالیو کې ولوبېد. له دې وروسته به د مرکزي آسیا په نوي جوړ شوي زون کې لوبې کوي چې د ایران، ازبکستان او ځینو نورو پیاوړو هیوادونو سره سیال وي. دا د جنوبي آسیا په سیالیو کې د افغانستان وروستۍ لوبې وې. نور د جنوبي آسیا له فوټبال ټیمونو سره لوبې نه کوو. د جنوبي آسیا له ټیمونو سره ډېرې ستونزې لرو. د هوا، فرهنګي او ځینو نورو برخو توپیرونو ستونزې جوړې کړې دي. د سږ کال 2018 له پیله به موږ د مرکزي آسیا د نوي جوړ شوي زون له ټیمونو سره چې ایران، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان، تاجکستان او ځینې نور ټیمونه دي لوبې وکړو. د ښاغلي کاظمي په خبره کې څه هم د مرکزي آسیا په سیالیو کې به قوي ټیمونه له افغانستان سره مخ کېږي، خو دا ټیم به هڅه وکړي چې قرار قرار وکولی شي په دغه قوي زون کې لوبې وګټي، چې د هرې لوبې ګټل به افغان ټیم ته ډېره ګټه ولري. که څه هم د فوټبال فدراسیون د جنوبي آسیا د فوټبال د فاینل لوبې په اړه د اعتراض هوډ لري، خو د فوټبال د برخې کارپوهان ټینګار کوي تر هغو چې افغان فدراسیون په نړیواله کچه د فوټبال په برخه کې کلک ملاتړي خپل نه کړي، داسې ناسمې پریکړې به ورسره کیږي. سپورتي پروګرام په لومړي راپور کې مو د فوټبال د نائب قهرمانی یا دویم کېدو په اړه باندې جزئیات اوریدل. را به شو اولمپیکی اتل روح‌الله نیکپا ته. د افغانستان اولمپیکی اتل روح‌الله نیکپا وایي چې یو ځل بیا خپل تمرینونه پیلوي چې وکولی شي د افغانستان نوم اوچت کړي. روح‌الله نیکپا چې تیره اونۍ له یو کلنۍ کډوالۍ وروسته کابل ته راغی، ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیکي سیالیو لپاره به د اولمپیک ملي کمیټې او تکواندو فدراسیون په همکارۍ خپل تمرینونه جاري وساتي، او غواړي د افغانستان لپاره یو ځل بیا مډال وګټي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور. د افغانستان اولمپیکی اتل روح‌الله نیکپا یو ځل بیا غواړي هیواد ته مډال وګټي، هغه هم د 2014 کال له اولمپیکی لوبونه چې په برازیل کې ترسره کیږي. روح‌الله نیکپا چې د تکواندو د فدراسیون د مخکینی مشرتابه سره د مخالفت په خاطر د اعتراض په بڼه له دې هیواده وتلی و، بیرته تیره اونۍ افغانستان ته راغی او خپل تمرینونه یې پیل کړي. ښاغلي نیکپا له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې لومړی به د اولمپیکي لوبو د ګډون جواز ترلاسه کوي او بیا به اولمپیکي لوبو ته ستنېږي.
فرصت خو بسیار کم مانده، تقریبا
وخت ډیر کم دی. شپږ میاشتې د اولمپیک سیالیو لپاره وخت لرو، درې میاشتې هم د اولمپیکي سیالیو د ګډون د جواز ترلاسه کولو سیالیو ته. لومړی سهمیه اخیستل مهم دي. موږ باید د ګډون جواز ترلاسه کړو. موږ تل خپل زیار ایستلی، هڅه کوو چې له مهمو سیالیو په خاصه توګه اولمپیکي لوبو نه مډال وګټو. ښاغلي نیکپا وویل چې د اولمپیکي سیالیو لپاره باید یو لوبغاړی لږ تر لږه څلور کال چمتووالی ونیسي. خدای به هڅه وکړي چې د شپږو میاشتو په موده کې سخت تمرین وکړي او د اولمپیک سیالیو ته لار پیدا کړي. روح‌الله نیکپا په 2008 او 2012 کلونو کې د چین، بیجینګ او د لندن له اولمپیکي سیالیو افغانستان ته د برونزو دوه مډالونه وګټل، چې په اتیا کلونو کې د افغانستان لپاره داسې مډالونه چا نه وګټلي. نیکپا په داسې حال کې افغانستان ته راغی چې د ملي ټیم لپاره انتخابي سیالۍ هم وشوې، او په نتیجه کې اتو لوبغاړو په اتو وزنونو کې د افغانستان د تکواندو ملي ټیم غړیتوب خپل کړ. روح‌الله نیکپا د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوس د تکواندو فدراسیون سره لانجې حل شوي که څنګه، وویل چې دا د ټولو ستونزو له هواري وروسته هیواد ته رابلل شوی. خوښ یم د دې لپاره چې موږ هغه ستونزې چې د اولمپیک کمیټې او تکواندو فدراسیون له مخکینۍ رهبرۍ سره درلودې هغه حل شوې. د اولمپیک ملي کمیټې د رئیس په بلنه زه راغلی یم، او هیله من یم چې یو ځل بیا وکولی شم د خپلو هیوادوالو لپاره ویاړ په برخه کړم. روح‌الله نیکپا د اولمپیک د ملي کمیټې له مشرتابه وغوښتل چې ټولې هڅې اولمپیکي سیالیو په سر متمرکز کړي، او یو ځل بیا هڅه وکړي چې افغانستان وکولی شي په اولمپیک استازي ولري. که څه هم د ځغاستې او سوکوهنې په څیر یو شمېر لوبغاړو د تکواندو ترڅنګ په تیرو اولمپیکي لوبو کې د افغانستان لخوا استازي لرل، خو یوازې تکواندو لوبغاړي، هغه هم روح‌الله نیکپا، د مډال په ګټلو بریالی شو. د لوبل میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل یو مزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
کور کلی جوړونکې فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو ستړي مشي،
ولې ځینې کورنۍ ماشومان لوبو ته نه پرېږدي؟
زه ناوې واخلم، هغه ناوې خراب شوې ده.
آیا لوبې د ماشوم په ذهني او جسمي وده کې رول درلودلی شي؟
په ترکیه کې په نورو هیوادو کې په دې اړه څېړنې وسولې چې تحقیقات وسي چې خاورې یا په خاورو کې لوبې یا په ټوله کې لوبې د ماشوم په وده د ماشوم په رشد ډېر اغېز لري.
درنو اوریدونکو، ارواپوهان وایي چې د ماشوم د طبي زده کړې لپاره تر ټولو ګټوره لار لوبې دي. لوبې د ماشوم استعداد او مهارت ته وده ورکوي، ماشوم له رواني پلوه خوښ ساتي او ذهن ته یو ډول خاص آرامښت وربخي. کله چې ماشوم له ذهني پلوه خوښ او آرامه وي، له جسمي اړخه هم ښه وده کوي. که څه هم افغانستان داسې یو هیواد دی چې د ماشومانو د لوبو لپاره اسانتیاوې پکې کمې دي، خو بیا هم که کورنۍ وغواړي تر یوه حده خپلو بچو ته د لوبو ځای او وسایل برابرولی شي. خو ځینې کورنۍ سره له دې چې دا کار نه کوي، بلکې ماشومان له لوبو نه منع کوي هم. کله وایي چې ځان او کالي چټلوي، کله بیا په دې نظر وي چې د لوبو لپاره وخت نشته، ماشومان باید یوازې لیک لوست وکړي. په دې ډول دوی د ماشومانو جسمي او ذهني ودې ته پلوی لاس تاوان رسوي. د کونړ اوسیدونکي پښتانه داسې څوک ده چې په ماشومتوب کې له لوبو نه منع شوی وه.
ما زیاتره کوچنوال کې یو ورور لرم، من یو دوکانه کشر دی، ما وقې به لوبې کولی، یا به م چندرې یو ځای کولی، یا به م چهارمغز بورد کوم. چې هغه وخت د خرما زړې نه دي، هغه به مونږ اخیستل، سپین کول به مو، په هغې به مو لوبې کول، یا به م تشله بورد کوم. نو دا لوبې ما ډېرې خوښ وي او لوب مې کړي. ماسپخین به و هغې به ویل چې تاسو باید ویده شئ، ځکه چې خوب درته ښه دی، مغز مو ارامه شي. ما به چې ولیده چې مور مې ویده شوله، یا سملاسله به زبر ووتم، ما هغه به ویده نه وه. بېرته چې به زه په لوبې کوم یا په چندرې کې وم، تشله بورد کولی رابله ښه یو څو سپېړ بې ووهلم. ورانه هم شو خم خو غیبره تول چی ویده شه، ما چې وویل چې هغه سره کې خوسته او زر بو وتل بیر لوبه وکول.
دا چې مشمون د لوبو په وخت کې څومره خوښ وي، د کابل په خوشحال خان کې له 15 کلنې سولې سره په داسې حال کې غږیدل یو چې د نانځ کې لاک سره لوبې کولې.
لوبې کومه شپس خانه یاره امرازه په لنو کې وخت باندې سبا په دنه راځه ما به وخت ما اندسن مول می اخسر ای که دنایم فیشان ما چورتن اگر مکل از این دوفن اگر نایم خراب شوید اکسش ده دنایم تا شی فیشان ما لوبی کنه فیشان ما چورت که اگر
ځینې کورنۍ بیا ماشومان له لوبو نه ویروي. د پکتیا اوسیدونکو مینه وایي چې دا کار بیا ډېرې بدې پایلې لري.
پرون همې وه ښځه په لاره باندې چې زه تېرېدمه د خیراتګر خوا ته چې یو ماشوم ناست و، دغه خپل لمسي ته یې ویل چې دغه دی، دغه لوبې ډېرې کړې دي، شوخي کړې ده، ځکه اوس دلته ناست دی، د سړي تښتولی دی. ما خور ته وویل مل داسې، ما ورته وایي ذهن مه خرابوه، پرېږده چې لوبې وکړي. وایي نه، خو شوخي کوي. مل دوی په شوخي باندې مه ویروي، د زړه شوخي ته اوس کېږي، لوبو ته کېږي.
ماشومان د ژوند د خوږو او ترخو تجربې د لوبو له لارې کوي. د کابل اوسیدونکي میرمن فضلي وایي چې ماشوم سره باید مرسته وشي چې کومه لوبه څه وخت او څه ډول وکړي، نه دا چې هغه له لوبو نه وویرول شي.
که دوی باندې وځي یوه لوبه ترسره کوي، هغې جامې که ککړېږي یا ناپاکې کېږي، نو دوی خپل ماشومان وهي چې مور پلار او هغه څوک چې د ماشومانو سره دي دومره زیات سخت ګیر ونه اوسي چې ماشومان د لوبو کولو ته پرې نه ږدي. هغه لوبې چې دوی فکر کوي چې ماشوم د خطر سره مخامخ دی یا کوم داسې ځای دی چې هغې کېدای شي خپل ځان ته زیان ورسوي، نو ماشوم ته که په خوږه لهجه هم ووایي چې زویه یا لورې دغه کار مکوه، دغه ښه کار نه دی، نو شاید ماشوم هغه خپل ځان کې داسې یو احساس پیدا کړي چې زه هم یو لوی یم او دغه کار باید ونه کړم. نو په افغانستان کې له بده مرغه چې ماشوم پوهول کېږي نه، یوازې وهل کېږي. او زما له نظره چې باید ماشوم ته اجازه ورکړل شي هغه څه چې کوي او هغه باید وکړي، لوبې ترسره کړي، ځکه چې د ماشوم شخصیت د هماغه د هغې فکر او لوبو څخه پیلېږي.
وګما چې یو مور د وای د خپل له ماشومانو سره په لوبو کې برخه اخلي، ځکه پوهیږي چې لوبې د ماشوم پر روح او روان ډېر ښه اغېز کوي.
زه خپل چې د دې سره کار کوم، کله کله مثلا یو خود لوب زای چې جوړ کړی دی هغه دی، بل الایدا د دې لپاره مثلا موبایل دی چې پغې کې مې بعضې د هغه سې گیمونه چې تعلیمي گیمونه وي چې هغې نه دې شی زده کولی هم شي او د دې ساعت هم تېرېږي او ذهن هم رشد کوي. هغه سې گیمونه دي حتی زه خپل ورسره کینم، هغه کوم کتابونه دي ورته د قصې کوم، ورته البته هغه سې قصې کوم چې دی ونه یو څه زده کړي. د ښه جنۍ مثلا د خرابې جنۍ، ښه جنۍ کوم صفتونه لري، خرابه جنۍ کوم صفتونه لري، خالق باید سره قمی څنګه یي، دغه قصې کوم ورته هم قصه کیږي هم د دې ساتیریږي هم یو شی زده کوي. د دې نه
که چیرې موږ دیار کار لپاره مهال ویش ولرو، نو هم باید د ماشومانو او هم د لویانو ژوند په سمه توګه مخکې لاړ شي. د وردګو اوسیدونکی زیارمل وایي چې د دوی په کور کې د ماشومانو د لوبو او لیک لوست وخت معلوم وي، ځکه دوی دواړو ته یو ډول ارزښت ورکوي.
تقسیم اوقات په کار دی، باید دوی په غوښتل درس په وخت خپل درس یا زده کړې وکړي او د لوبو په وخت کې دوی لوبې کوي. خو متاسفانه د موږ تاسو چاپېریال تر چې ګورو د لوبو لپاره مساعد نه دی. په سر د دو مشکلات هم لازمه ده چې ماشوم ته موږ تاسو وخت ورکړو تر څو هغه خپلې لوبې وکړي. د لوبو وخت ورته تعین کړو، ګاز یا ټال خوري، بایسکلونه د سپورتي د هغې نه استفاده کوي، داسې لوبو توپونه مې ورته برابر کړي، په موږ باندې کله فوټبال کوي کله والیبال کوي، ماشومان سره اخته دي. او دا د موږ ګاونډیان هم راځي، اکثریت د موږ د ماشومانو سره د موږ په داخل د اویلۍ کې لوبې کوي. د ابتدایي دوره کې زه اول نمره وم، علت دا و چې زه په خپل وخت لوبو ته هم پرېښودلم، په خپل وخت درس ته هم. خو کله به چې د لوبو نه راوګرځولم کومه وخت داسې ډېر ندرتن ویلی شم، خو په ما به ډېره سخته تمامېده.
دا هم مناسبه نه ده چې د ماشوم د لیک لوست او د خوب وخت دې هم په لوبو تیر شي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد سیار وایي کله چې ماشوم نو ډېرې خوښېدل چې ټوله ورځ لوبې وکړي، خو کورنۍ له لوبو سره لیک لوست ته هم هڅوه.
مطالعه ریسرچ ترسره شوی وي، هغه ماشومان خصوصا ګیم وایي، یعنی گیم کوي یو څه حدا پورې په هفته کې یو ځل یا دوه ځل، دیغو سهن چې دی تقریبا د 50 تر 60% پورې دی زیات. نظر هغه ماشومان د چاغو مدام مطالعه کوي، دیغو نه ذهن زیات انکشاف کړی دی. زمونږ په هغه کې چې دی چون ولسوالې کې تی زیاتره چې دی پوخاخ والیبال ډیر زیات کېدلو، والیبال به ډیر هغه کېدلو. اوس په دغه اوسنی وخت کې کرکټ ډیر زیات کېږي، نورې مثلا موږ ته خوشی وي هغه لوبې پکې هغه کېږي، ډای پکې هغه کېږي، دا زیاتره ماشومان دا لوبې کوي. خو زما خپله چې ډیر زیات مینوال دی هغه په هغه وخت کې والیبال وو، نو والیبال ما ډیر زیات کولو. په کومه ورځ باندې چې په مثلا په هغه کلي کې یا داسې ټورنمنټ شولو د والیبال، بیا به زه مکتب ته نه تلل، نو زما پلار به ورته ویل چې تاسو خپل تعلیم باید وکړئ. بیا به چې کله موږ به پرېنښودلو بیا به ډېر چکرخونه وو. خو چې زه اوس وګورم، یعنی زمونږ هغه پلار چې وو په حقه وو، ځکه موږ یې که چېرته داسې پرېښې هره ورځ موږ لوبو ته لاړ بیا یاره ورځ، نو زمونږ آینده داسې نه جوړېدله. زما هغه خپل هم صنفیان چې وګورم، هغه خپل کلیوال چې وګورم چې هغو به دائما لوبو ته تلله، نن ګورم هغه اکثره بې سواده دي. نن چې هغه کښېني نو هغو داسې فکر کوي چې کاشکې موږ هم داسې په سر باندې یو داسې مشر لرلی چې موږ ته د مهال ویش سره سم موږ یې رهنمایي کړې وی، لارښوونه راته کړې وی.
دا چې لوبې ولې له رواني او جسمي پلوه ماشوم ته ګټه رسوي، د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمي نه مو پوښتلی دي.
وای چې یو پوهان و، یو پروفیسور په یو پوهنتون کې درس ورکاوه، بیا به که ډېر سپینګیر و، دی به کله چې کلي ته وړې ته راته د کوڅې په خوله کې به له ماشومانو سره مردکي کول. کله چې په دې باندې تحقیقات وسول، څېړنې وسولې، وروسته له څېړنو د ارواپوهانو له څېړنو دا ثابته شوه چې دی په وړکتوب کې مور او پلار نه و پرېښی چې لوبې وکړي. د ده خلا هغه کمبود هغه نشتوالی سبب د دې څه چې دی متاسفانه دې ته اړ باسي چې اوس چې لوی دی لوبې وکړي. وایي چې وخت کې پیغمبر علیه السلام د لیوه کلي تېرېده او په دې کلي کې ماشومانو لوبې کولې او خاورې بدولې. وایي صابر هغه د ماشومانو ته وکتلې چې لوبې مه کوئ چې پیغمبر علیه السلام تېرېږي. وایي پیغمبر علیه السلام پرې راګټ چې په دې مجلس وتلې چې ماشومان پرېږدي چې لوبې وکړي، خاورې د ماشومانو د سر یا د بیصله د لوبو جای ده. اوس په ترکیه کې ځینو نورو هېوادو کې په دې اړه څېړنې وسولې چې تحقیقات وسول چې خاورې یا په خاورو کې لوبې یا په ټوله کې لوبې د ماشوم په وده د ماشوم په رشد ډېر اغېز لري. یعنی سره له دې چې ښوونځی، سره له دې چې کورنۍ، سره له دې چې نور نهادونه او بنسټونه مرسته راسره کوي سي، کومک راسره کوي سي، لوبې او همزولي او کلی کورو بانډې او بازیانې په اصطلاح دا هم په یو ډول د ماشومانو په وده او رشد کې ونډه لري او نقش لري، او د دوی له ټولنیز اړخه پر نفس د اعتماد له اړخه او له نورو ځینو خواوو نه له اړخونو نه مرسته کوي چې دی رشد وکړي او بریالی او موفق اوسي.
رنگ پور سنگ دش پگی زمیدا ود کل خوشالی پا وطن دا افغان ود کل خوشالی پا وطن دا افغان ود کل خوشالی